کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پیو استودیو کې مو زه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي واشنگتن ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغان هیئت سفر له لاسته راوړنو ډک و او په ځانګړې توګه له ولسمشر جو بایډن سره یې په لیدنه کې ښې بریاوې درلودې.
د ولسمشر سفر د امریکا متحده ایالاتو ته له لاسته راوړنو ډک و.
په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون په سپینه ماڼۍ کې سره په کومو مسلو باندې خبرې وکړې او څه وویل شول. دا به هم واوري چې د امریکا بې پیلوټه الوتکو په بغلان ولایت کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي دي. دا بریدونه په داسې حال کې دي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه په وتلو دي او په بغلان کې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو په وروستیو کې شدید او پراخ عملیات پیل کړي وو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم درته ولرو. پر پلازمېنې کابل او یو شمېر نور ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د برېښنا شرکت له ویان سره په دې اړه مرکه لرو. په خبرونه کې امریکا متحده ایالاتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله د سفر په اړه یو بحث هم لرو چې د دې سفر په لاسته راوړنو او بحثونو راڅرخي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته له صالح محمد صالح اورو.
د امریکا ولسمشر وایي افغانان د خپل هیواد راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. په فاریاب کې دوی ولسوالۍ د دولت له کنټروله وتلي. ملګري ملتونه وایي دوی تر اوسه له ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن له افغانانو غوښتنه وکړه چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي. ښاغلی بایډن دا غوښتنه د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله سره په سپینې ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. بلخوا ولسمشر غنی تر پرونی کتنې وروسته په واشنگتن ډی سي کې یوه کنفرانس ته وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په باب د ولسمشر بایډن د پرېکړې درناوی کوي.
We respect this decision.
د دې پریکړې درناوی کوو. څرنګه چې پریکړه په دې روحیه شوی چې افغانستان به یوازې نه پریښودل کیږي او زموږ په اړیکو کې نوی باب پرانستل شوی، کاملا راضی یو.
واشنگتن اعلان کړی چې له افغانستانه به امریکایي ځواکونه د سپتمبر میاشتې تر 13 وځي. د پکتیا والی وی میرزکی ولسوالی چې افغان امنیتی ځواکونه ورڅخه تاکتیکی تر شاسی وو تیر شپه بیرته ونیول سوه. محمد حلیم فدایی وویل چې پر دې ولسوالی د بشپړ کنټرول لپاره دوه ورځې مخکې عملیات پیل سوي وو.
امنیتی ځواکونو د میرزکی ولسوالی هم له پنجابي ملیشو نه پاکه کړله، اما متاسفانه چې دلته یې دولتي تاسیساتو ته ودانۍ ته هغه یې اکثریت مطلق وران کړي دي چې دوی جګړه اصلا د ولس پر خلاف ده.
وسلوالو طالبانو د دې موضوع په باب څه نه دي ویلي. تر دې مخکې په ننګرهار کې هم د وژل سویو طالبانو په ډله کې د ځینو پاکستاني جنګیالیو د موجودیت راپورونه ورکول سوي وو. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي له نورو سیمو به هم د دولت وسلوال مخالفان شاتګ ته مجبوره کړي. د فاریاب ولایت چارواکي او سرچینی وایي وسلوالو طالبانو اندخوی او خان چهارباغ ولسوالۍ نیولې دي. د اندخوی ولسوال سلطان محمد سنجر نن ازادي رادیو ته وویل دغه ولسوالۍ تېره شپه تر جګړې وروسته د وسلوالو لاسته ورغله. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په یو ټویټ کې د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د سیمې خلکو ویلي چې د نشتې پر مهال د خلکو دوکانونه په اور سوځېدلي او دوکانداران سخت زیانمن سوي دي. بلخوا په خان چهارباغ ولسوالۍ کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغه ولسوالۍ هم نیولې او د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته یې اور اچولی دی. د نورستان والی وی په برګی مټال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په برید کې د دوو قمندانانو په ګډون ځینې وسلوال طالبان وژل سوي دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل دغه برید تېره شپه سوی دی.
قرارګاه مکمل ویجاړ کړي، هلته د دوو قمندانانو په شمول څو نفر یې وژلي دي. د یو درازنوف په شمول باید غنیمت مهم ترلاسه کړي.
چارواکي وایي د طالبانو دغه دوه وژل سوي قمندانان قدرت الله او داو طلب نومیږي. وسلولو طالبانو د دې موضوع په باب رسمن څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې څارونکو پرون وویل چې دوی تر اوسه له ایرانه د اټومي تاسیساتو د څارنې د موافقې د تمدید په اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې تر دې مخکې خبرداری ورکړی و که چیرې تهران دا موافقه تمدید نه کړي، د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو هڅې به له خطر سره مخامخ کړي. د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د څارنې موافقه چې په فبروري میاشت کې سوې وه، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی پرون په یو بیان کې وویل چې ایران تر اوسه دوی ته ځواب نه دی ورکړی او داسې اشاره یې هم نه ده ورکړی چې دوی د دې موافقې تمدید غواړي که نه غواړي. بل لوري ته د ایران نیمه رسمي آژانس تسنیم د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د ایران د استازي کاظم غریب آبادی په وینا خبر ورکړ چې ایران مکلف نه دی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غوښتنې به مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په پاریس کې یوې غونډې ته وویل چې واشنگتن اندېښمن دی او ایران مخبر کړی دا موضوع باید حل سي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هغه ژغ بدرګه کړ چې د یوازنۍ سرحدي لارې د پرانیستو غوښتنه کوي. د ترکیې پر پوله د باب الهوا سرحدي دروازه د هغې سیمې پر لاره پرته ده چې په ادلب کې د اپوزیسیون تر ولکې لاندې سیمو پورې غځېدلې ده. ګیر پیدرسن د جمعې پر ورځ امنیت شورا ته وویل د باب الهوا سرحدي دروازه باید پرانیستې وي، ځکه چې په سوریه کې ملکیان مرستې غواړي او یوازنۍ لاره همدا ده چې دوی ته دا مرستې ورسیږي. خو روسیې په ښکاره د دې لارې له پرانیستو سره مخالفت کړی. دا لاره له یوه کال راهیسې پرانیستې ده او د جولای پر لسمه یې وخت پوره کیږي. که چیرې د دې سرحدي لارې د بیا پرانیستو پریکړه کیږي، نو ملګري ملتونه باید رای ورکړي. روسیې داسې اشارې رسولي چې ښایي په امنیت شورا کې به له خپل صلاحیت څخه استفاده وکړي او دا مسله ویټو یا رد کړي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد متحده ده، تیر کال یې د ویټو له حق څخه استفاده وکړه او درې نورې ورته سرحدي لارې بندې کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د فلوریدا ایالت گورنر وایي میامی ساحل ته نږدې د یوې 12 منزله ودانۍ د نړېدو د علت په اړه باید بشپړې څېړنې وسي. راندي سانتیس دا خبره پرون رسنیو ته وکړه.
موږ قاطع وضاحت غواړو چې دا پیښه څنګه وشوه. په کار ده دا وضاحت دقیق وي. ښکاره خبره ده چې نه غواړو په دې برخه کې کومه تېروتنه وکړو.
په فلوریدا ایالت کې د پنجشنبې په ورځ د دې ودانۍ یوه برخه ونړېده چې په نتیجه کې د څلورو کسانو مړینه تایید سوې ده. نن درېیمه ده چې د ژغورنې ډلې په نورو کسانو پسې د لټون عملیات کوي. چارواکو ویلي د 1950 کسانو په باب چې ښایي د ودانۍ د نړېدو پر وخت په خوب بیده وو کوم خبر نه لري.
سمګر غلاځدې رادیو ناوري خبرونه مو اوریدل. د خبرونې لومړی رپورت راخلو. افغان حکومت امریکا ته د جمهور رئیس غنی سفر برلې او له لاستراوډونو ډاک بولی. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د تجهیزات او شمنه د هوایي ځواکونو د ملاتړ او تجهیز ډاډ په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د امریکا مرستې او تلپاتې همکاري او ژر د کانګرس لخوا د 3.3 میلیارد ډالرو تصویب هغه څه دي چې حکومت د دې سفر بریاوي بولی. له کابل پریزما همکار نور تفصیل لري.
د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتو ته د جمهور رئیس غنی وروستی سفر له لاسته راوړنو ډک بولي. افغان حکومت وایي د جمهور رئیس غنی په دې سفر کې له هغه سره د افغانستان په پوځي برخې سربیره په اقتصادي، بشري او نورو برخو کې د مرستو پوره ډاډ ورکړل شوی دی. د حکومت مسؤلان په دې برخه کې تر ټولو مهم بحث له افغانستان سره د امریکا تلپاتې همکاري بولي. هغه څه چې دوی په خبره د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوی څپر کې پرانیزي. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې سفر کې د نورو برخو سربیره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرسته دا پړه کوي چې امریکا د افغان ځواکونو تلپاتې تمویل او ملاتړ ته ژمنه ده.
امریکا د سوری په پروسه کې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت تر شا ولاړه ده. د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله همکاري به د شي دوام لري. امریکا ماده ده چې د افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر کومک وکړي، او په دې برخه کې د سپینې ماڼۍ تعهد او د کانګرس تعهد ډېر مهم دی. اقتصادي برخه کې د امریکا همکاري اوږدمهاله دي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم له جمهور رئیس بایدن سره لیدنې وروسته خپل سفر بریالی وباله. د امریکا حکومت د افغانستان لپاره 3.3 میلیارد ډالر له کانګریس غوښتي، او کانګریس دا ډاډ ورکړی چې په دې برخه کې به بیړني ګامونه واخلي. ښاغلی غنی همدارنګه وویل چې د امریکا دفاع وزیر لایټ آسټین سره په ملاقات کې هم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تجهیزاتو د ورکړې ژمنه شوې، خو نور جزئیات ورنه کړل. هغه دا خبره هم وکړه چې امریکایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې به د افغان ځواکونو اړتیاوې ژر حل شي. هغه وویل د افغانستان څخه د عسکرو د وتو وروسته به هغه قراردادیان چې د هوایي قواوو د ساتنې او مراقبت مسؤلیت لري خپل کارونه روان ساتي، او دا ډاډ یې هم ورکړ چې د امریکا جمهور رئیس په دې برخه کې د ملګرتیا او ګډون ډاډ ورکړی دی. له دې سفر ډېره تمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې وه. هغه څه چې افغان حکومت وایي دا ډاډ ترلاسه شوی دی. د امریکا دفاع وزارت هم دا ډاډ ورکړی چې د افغان ځواکونو د تمویل او تجهیز په برخه کې به بېلابېلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د افغانستان جمهور رئیس لیو پلاوی سره تیره پنځشنبه د امریکا پلازمینه واشنگتن ډی سی ته ورسید. ښاغلی غنی او ټیم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترڅنګ د کانګرس د مهمو غړیو، د دفاع وزیر، د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر، د ملي امنیت صلاحکار، او د هغو امریکایانو سره وکتل چې په افغانستان کې نظامی خدمت کړی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ واشنگتن کې خپل امریکایي سیال سره سپینه ماڼۍ کې وکتل، او دواړو مشرانو افغانستان کې پر روان وضعیت، د افغانستان د سولې په بهیر، او د دواړو هیوادونو په خپلمنځي اړیکو خبرې وکړې. جمهور رئیس بایدن خپل افغان سیال اشرف غنی ته د افغانستان د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ، او سپینه ماڼۍ کې تر کتنې وروسته جمهور رئیس بایدن ویل چې امریکایي پوځیان به وزي، خو د افغانستان لپاره به د دوی پوځي، مالي او سیاسي ملاتړ تلپاتې وي او دوام به ولري. له دې کتنې وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو خبري غونډې ته وویل چې د امریکا جمهور رئیس ترې غوښتي چې ستر غواړي، خو ده ورته ویلي چې د غواړي افغانستان په سپینه ماڼۍ کې یو ښه ملګری ولري. د جمهور رئیس غنی په خبره دا ډاډ یې ترلاسه کړی دی چې افغانستان به په سپینه ماڼۍ کې یو ښه ملګری ولري، او جمهور رئیس بایدن د دې همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.89 اوریدل شي. وروسته به په خبرونه کې واوري چې د جمهور رئیس غنی او امریکا د ولسمشر د لیدو کتو په لړ کې پرون په افغانستان وبخی په داسې حال کې چې جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې سره په لیدنه بوخت وو، د افغانستان په شمال کې بي پيلوټ امریکایي الوتکو د طالبانو پر اهدافو هوایی بریدونه کړی دي. ځینو لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله ریپورټونه ورکړي چې دغه حمله په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوې، او طالبانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر طالبانو د امریکایي الوتکو د دغه حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاتوي چې له پرون راهیسې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونو په خپلو حملو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. طالبانو ویلي چې د بې پیلوټ امریکایي الوتکو حملو د دوی جنګیالیو ته مرګ ژوبله نه ده اړولې. نور حال زما همکار راکوي چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې ده. مهرباني وکړئ له تاسو اورو.
د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو د بهیر له پیل وروسته ولیدل د پیلوټ امریکایي الوتکو د دغه هیواد په شمال کې پر طالبانو حمله وکړې. دغه حمله د جمعې په ماښام سپینه ماڼۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن له لیدو کتو څو ساعت وړاندې شوي دي. فاکس نیوز د متحده ایالاتو د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې دا دوی حملې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په واسطه په بغلان او کندوز ولایتونو کې شوي چې طالبانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. پنټاګون تر دې دمه په رسمي ډول د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان هم په دې اړه څه ونه ویل، خو هغه عملیاتو په اړه د ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لوري تر سره شوی دی. قواد امان ازادي راډیو ته وویل په تیرو تنظیم ساعتونو کې په نه ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 248 طالبان وژل شوي. همدارنګه د افغانستان په شمال کې مو پراخې سیمې او اراضۍ د طالبانو له کنټروله وستنی. تیره شپه یې په پکتیا ولایت کې 3 ولسوالۍ د طالبانو نه بیرته نیولې دي. همدارنګه په بغلان ولایت کې خنجان او دوشي ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې. او دای هم پر دې هم ټینګار وکړ چې په بغلان او پلخمبي وبخې په کندوز ولایت او پلخمبي ښار کې دوی پرمختګونه روان دي. انصر دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې جګړه زور اخیستی او د ولسوالیو سقوط او بیرته نیول یې د 2 ساعتونو خبره ګرځېدلې ده. خو طالبانو ته د هوایي البته د امریکایي الوتکو په حملو کې دوی ته د مرګزوبلې غوښتل رد کړي دي او ویلي دي چې هېڅ ډول مرګزوبلې د دوی جنګیالیو ته نه ده اوښتې. همدارنګه ساعتونو کې د ازادي راډیو خبریالانو هم په بغلان، تخار، کندوز او فاریاب ولایتونو کې د جنگونو هغه هم د شدیدو نښتو د دوام راپورونه ورکړي دي او ویلي چې په اخوی فاریاب کې څو دوکانونه هم سوځېدلي دي. بلخوا د پروان امنیه قومندان هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې سیاګر او شینوار ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. خو پوښتنه دا ده چې له 2 هفتو وروسته دغه ډول حملې هغه هم د طالبان او بخې د امریکا د لیتلو الوتکو له لورې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ټینګار مخکې له دې نه ویلي وه چې په هغه صورت کې به له افغانستان نه البته د سپتمبر 13 دوی دي چې په افغانستان کې وضعیت که څه وي او طالبانو په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې طالبان هڅه کوي چې ډیری ولسوالیو کې خو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو اوبخې د امنیتي سکتور له لوري همدارنګه دفاعي سکتور له لوري کله خبریالانو ته دا ډول راپورونه ورکول کېږي چې دوی هڅه کوي دوی بیرته په شا وتنبول شي.
مننه سلامت اوسئ. دوستانو وام اوریدل چې یو شمېر لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله رپورټونه ورکړي دي چې امریکا بې پیلوټو الوتکو موده وروسته په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي دي او دا بریدونه تر ډیره په بغلان او کندوز ولایتونو کې د طالبانو په اهدافو شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم څو اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دې خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په تیرو 5 میاشتو کې شاوخوا 4000 ټنه صادرات چې ارزښت یې 8 میلیونه ډالر کېږي صادر شوي. ښاغلی پوپل وایي په صادر شویو توکو کې غالۍ، وچه میوه او حیواني محصولات شامل دي چې لویدیځو هیوادونو دوبۍ، چین او شپږ نورو هي.
دا دوستانو په اقتصادي خبرونو کې د ستونزو له کبله زموږ معذرت منئ. دا خبرونه به وروسته چمتو شي. اوس راځو په افغانستان کې د برېښنا ستونزې ته. پر پلازمینې کابل او یو شمېر نورو ولایتونو له درې ورځو راهیسې د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې ده چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په سالنګ کې د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو ستنو اساسي رغول چې مخکې په موقت ډول مزي تړل شوي و دوه اویا ساعتونو وخت اړتیا لري، خو د دغه وخت په پوره کېدلو سره هم خلک برېښنا نه لري. آیا دا ستنې نه دي رغول شوي او که رغول شوي ستونزه څه ده؟ دا پوښتنې زموږ همکار د برېښنا شرکت له ویان سنګر نیازي نه په یوه مرکه کې کړي دي او په سر کې د ویجاړو شوو ستنو د رغولو په اړه ترې پوښتلي.
زمونږ لژمن سره سم زمونږ همکارانو پرون مازیګر په سالنګ کې دواړه ړنګې شوې پایې ترمیم، نصب او لینونه تمدید کړل، له وادې سره سم البته له دوه اویا ساعتونو څخه په کمه موده کې.
نیازی صاحب، اوس نو ستونزه څه ده؟ ولې کابل خاریان او د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي چې د ازبکستان له وارداتي برېښنایي کورونه رڼا کېږي
په تیاره کې ناست وي او برېښنا نه لري؟ بغلان ولایت د خنجان او په ولسوالۍ کې د جګړې د دوام له امله هلته د وارداتي برېښنا دوه مزي پرې شوي وو. زمونږ همکارانو د تېرې اونۍ په جریان کې هڅه وکړله چې لاړ شي سیمې ته او دغه پرې شوي لینونه بېرته سره ونښلوي، خو چون ساحه ناامنه وه، جګړه روانه وه، پرون هم زمونږ همکارانو هوډ درلود چې لاړ شي، خو د سالنګ تونل نه اخوا امنیتي ارګانونو ورته اجازه ورنه کړله، ویل چې امنیتي وضعیت نامساعد دی، تاسو اوس مزه چې کله امنیتي وضعیت مساعد شو بیا لاړ شي او دا پرې شوي مزي بیرته سره ونښلوي.
که امنیتي ځواکونه اجازه ورکړي څو ساعته وخت اړتیا ده چې دغه د برېښنا پرې شوي مزي بیا ځلي ونښلول شي؟
زموږ همکاران هلته منتظر دي چې هر کله امنیتي وضعیت مناسب شو نو سیمې ته ځي او دوه ساعته وخت په کار ده چې دغه مزي بیرته سره ونښلوي.
د افغانستان برېښنا شرکت ویان سنگر نیازه و چې کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پرې شوو مزو د تړلو په مخ کې په پرتو خنډونو او ستونزو خبرې کولې. کابل او څو ولایتونه له څو ورځو راهیسې د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. دوستانو، بیرته خپلې لومړنۍ موضوع ته ځو. مخکې مو په پیل کې رپورټونه درلودل واشنگټن ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د هیئت د سفر په اړه. زما همکار احمد شیبر د دې سفر د اهمیت، همدارنګه په دې سفر کې د شوو بحثونو پر موضوع باندې یو لنډ بحث چمتو کړی دی. دا بحث اورو، ورپسې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونیس خبرونه خبرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره کتلی دي او امریکا له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له دې سفره خوشحالي څرګنده کړې ده او په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا سفر ډیر بریالی و. دا موضوع په یو بحث کې دلته چیرو له کابله د پانتون استاد سیف الرحمن ابراهیمی را سره دی او د خلاصون د لارې د شورا رئیس او د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر آغا هم له کابل په ټلیفون را سره دی. دوی ته شرح غلاست وایم. سید اکبر آغا، کلمړی تاسو ته راشو، ستاسو په نظر د امریکا نوی مرستې له افغانستان سره څه معنا؟
کوم چې دلته اوس حالات ته چې واقع دي چې د امریکا تک چې دي د افغانستان څخه په څو لحاظو باندې خلک شک او تردید کې اچولي دي. یو شک تردید دا دی چې مهم چې خلک په دې فکر دي چې امریکایان به له افغانستان نه ووځي، په افغانستان کې به پاتې شي، او یا که ووځي د افغانستان څخه لکه د اوازې و انګازې چې دي چې د افغانستان په نږدې همسایه ملک کې به دلته بیا بدباشو لدوی، نو دا هم لکه نه وتلي د افغانستان څخه بشي معنا ورکوي. یا مثلا دا اوازې و انګازې دي چې دلته به د ناټو بعضې ملکونه پاچېږي، لکه د ترکیې خبرې چې یادېږي دلته. دا هغه خبرې دي چې هغه د ملت و د ولس خلک هم په شک تردید کې اچولي دي، او هغه خلک چې دوی په مقابل مخالفت کې ولاړ دي هغه هم په شک تردید کې اچولي دي. او دلته که اوس دلته راځو د دې مرستو په باب باندې، یو دا چې د افغانستان سره خلک مرستې کوي هغه داسې مرستې کوي چې په افغانستان کې دلته آبادي راشي او په افغانستان کې د اقتصاد قوي شي او یا دا مرستې یو داسې مرستې وي د افغانستان سره کوي چې بم راته راوړي ټانک راته راوړي ټوپک راته راوړي تیاره راته راوړي او هغه مرستې وي. زما فکر باندې دا هم یو شک او تردید دی چې خلک یې شک تردید کې اچوي.
دلته یو خبره ده وبخښئ، دلته دا خبره ده چې په افغانستان کې چې کله امریکایي او ناټو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی خپل ځواکونه باسي او د راپورونو له مخې د دوی ګڼ شمېر پوځیان ووتل هم او محدود شمېر یې لا پاتې دي چې په لنډ وخت کې به دا هم ووځي. په افغانستان کې جګړې ډېرې زیاتې تیزې شوې، په کار نه و چې دا جګړې کمې شي تر څو دوی ووځي، او که جګړې دوام وکړي خو دوی هم دا خبره کوي که په افغانستان کې وضعیت سم نه وي نو دا سیمه زموږ لپاره مهمه ده.
زما فکر باندې هغه بنیاد و اساس هم دوی خراب شو شوی امریکایانو د وتلو په باب یا د سولې په باب چې انده په افغانستان کې څنګه حکومت جوړیږي څنګه په سوله راځي هغه بنیاد و اساس چې دوی ښه شوی هغه موږ ته چې بعضې شان ته اشاره کوم. یو دا و چې اول والې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې مذاکرات شروع شول د ټرمپ استراتیژي د جنګ و مناسبه نه وه. دوه مال موږ ته ویل چې انتخابات مناسب نه و، ټولو خلکو به په مطبوعات او بل ځای ویل چې انتخابات نه کیږي، صلح دې تضیق حق د اولیت ورکول چې هغه نه وشو. بیا وروسته تر ټرمپ ټویټ و، بیا تر هغه وروسته د نوي حکومت دغه دا و چې موږ به دا نظر په توافقنامه باندې کوو. وروسته تر هغه پنځه مالې لا دا خبره هم وه چې د استنبول غونډه وو، د هغه غونډې په وخت کې بچا خلکو امیدونه دې غونډې ته دوی هغه توافقنامه نقد کړلې وو.
مننه، تاسو به بیا هم راشم. ابراهیمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ د امریکا دغه سفر تاسو څرنګه ارزوئ، په څه سترګه ورته ګوري؟
کزیر شو دی سفر ته نو په مختلفو حالاتو کې دی امریکای دولت او خصوصا هغه څوک چې په راسته قدرت دي په مختلفو ډولو باندې هغه آزمایشي دورې خپل امتحان کړي دي چې دا هم یو آزمایشي دوره وه. وروسته لاغې نه چې امریکایانو دا تصمیم ونیو چې افغانستان نه به ووځي، په دې جریان کې د افغان دولت او د طالبان ترمنځ هغه د سولې مذاکرات هم یو آزمایشي پړاو و چې تر ډېره حده کامیاب نه و. وروسته له هغې نه د جګړې په ډګر کې هم امریکایان غوښتل چې دا معلومات وکړي چې د افغانستان دولت کولی شي طالبانو په مقابل کې په ځانګړي ډول او پرته د دې له دخالت نه مقاومت وکړي او کنه. نو په دغه نتیجه کې اوس موږ ته معلومه شوه چې د افغانستان ډېرې ولسوالۍ سقوط شوې، وضعیت ترنګلی ده او ورو ورو وضعیت هغه د نویمې لسیزې خواته چې دلته به کورنۍ جګړې پیلېږي، دلته به بشري حقوق نقض کېږي او دلته به هغه ساختار له منځه ځي. نو د امریکایانو مسؤلیت لکه څنګه چې بایډن په خپله یوه بیانیه کې ویل چې موږ مسؤلیت ختم نه ده، ولې جګړه هم ګټلې ده، د تروریزم ظالم له منځه وړي دي، القاعده شبکه هم منځوي کړې ده، خو دا په ظاهر کې هغه خبرې چې دوی کوي ولې په دوامداره توګه په دغه منطقه کې د دوی ستراتیژیکې ګټې دي او دغه وضعیت خپل امریکایان په د منلو وړ نه ده.
که امریکایان غواړي هم چې پاتې شي، که څه هم ولسمشر بایډن ښکاره وویل چې دوی به ټولې قواوې باسي له افغانستانه، کنه که محدود شمېر قواوې لکه څرنګه چې سید اکبر هغه مخکې اشاره ورته وکړه فرزنده ترکیې قواوې دلته پاتې شي، دا شمېر به هم ډېر محدود وي، لیکن د افغانستان امنیتي وضعیت به څرنګه وي که چېرته داسې وي چې فرزند طالبان وایي چې دا خارجي قواوې باید ټول ووځي او د جنګ له خاطره همدغه اصلي عامل د جنګ ګڼي او دا محدود شمېر قواوې دلته وي، فکر نه کوي چې جنګونه به تیز شي؟
زه فکر کوم چې جګړه به نور هم شدت پیدا کړي په افغانستان کې. مهم د دوی وطن نه دی، د دوی د ځواکونو مهم دا ده چې امریکا په دې منطقه کې څومره نقش لوبولی شي، څومره نقش باید ولوبوي د خپلو ګټو لپاره او د جهاني نظم د ثبات لپاره. امریکایان په دې منطقه کې نقش لري، نو دوی نقش ډېر مهمه ده. دوی نه غواړي طالبان په یو طرفه شکل افغانستان کې قدرت ته ورسي.
مننه سید اکبر، هغه تاسو څه فکر کوئ چې امریکا ته د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو سفر چې دوی ډېر بریالی بولي د سولې په خبرو څه تاثیر کولی شي؟
دا خبرې ټولې د سولې ضد روانې دي. یعنی د سولې خبره اوس موږ په افغانستان کې نه وینو چې پیشرفتي د سولې په باب باندې سوې ده. دا مطلق دا امریکایانو د خبره ولا کزه به ترازه ما خبره ما فکرې نه وفه دا خبر به پکښه شي د استنبول غوډ چې دی کول هغه د دې لپاره کول چې امریکا ځان بری ثابت کی او د افغانستان څخه چوزي او په افغانستان کې یو حکومت جوړوي هغه به په د چ حکومت چې هغه به د افغانستان طرفدار حکومت وي د امریکا طرفدار حکومت وي نو زما فکر باندې چې وسنۍ حالات کې زه خپل داوا مکه چیرې موږ افغانان خپل په مابین کې سولې ته ژمن نشو زه فکر نه کوم چې موږ د کدبل چا څه توقع ولرو په هغه توقع باندې موږ سولې ته ورسیږو یګانه دا کېدلی سي چې افغانان نه په خارجانو باندې اعتنا او اعتماد وکړي او نه په همسایه ملکو باندې اعتنا او اعتماد د سولې په باب باندې وکړي یګانه افغانان خپل په مابین کې سره کښېني او دغه ملت ثالث بالخیر کې درېمګړې کې سومې کې چې هغه د دوی په مابین کې پریکړه وسی نو په هغه صورت